رسیدلی دی او د ستاسو دراتګ نو وروسته په اوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د اواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسه سره 15.5% د موږ په اواید باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د اواید فکر کوم چې 4.9 میلیون جوړی چې د موږ اواید لوړ سوی ده، د موږ اواید جګ سوی ده.
یو بله مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کیږي، هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا کومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې دي، د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومي، او دا ستونزه تقریبا له تیرو څو کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه، خو خسري هدي ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولی. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکی تثبیت کو، او دا ازمکی تثبیت سوی دا اداری عراضی سره موږ نږدې همکاري لرو، د ازمکی اداری سره چې دا ازمکی باید سی واضح سی او د کابینې د پریکړې په اساس دا باید وزارت د ترانسپورت انتقال سی. څنګ ته د دې لپاره چې بودجه مو په کار ده سی، هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید سی پی جوړ سی. په دې هلې ځلې کې چې د بین المللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ سي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي، هغه خدمات باید موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کومې خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په څلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټول طرز عملونه لوایې او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ښه ده، او بل پلان مو دا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر انشاءالله اساسي تغییرات د موږ د ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې، هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلی. د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي، او انشاءالله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډېر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي، چې هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت چې اخلي د هغه له مخې اوراق بهادار مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي، چې هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایطو باندې، په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او یا کمیشن د ترانسپورت اخلي، او نور که چیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی، ترانسپورت وزارت کارکونکي هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی، او هغه کومه لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي اصلا؟
ګوره هلته دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې زید غرب بندر د کابل غرب خواته، تاسو مثال وایم، هلته یو ځمکه ده، هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوایامه ده، او هغه خپل ځمکه په کرایه ورکړی، د قرارداد په اساس هغه په کرایه ورکړی ده، او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده، چې هلته موږ معیاري ترمینال جوړ کړو چې د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسایي سي راځي، دا ټول عمل ته په یو اړه باندې ودرېږي. خوال دي اړه دا ده چې موږ د شاري ترافیک کنټرول ولای شو. د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده، دا ټولو هغه مسافر وړونکو وسایل چې دا شارت نه نوځي، دا کله شارت نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. شپاړس کاله بې برنامګي دی وزارت کې، موجودیت د فساد یو څه وخت غواړي، او هیله مند یم چې موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه موږ سره حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر چې موږ لرو هغه به پلیسي یو ډیر اساسي تغیرات راشي.
وزیر صاحب، تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوم. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران هلته ولاړ وي، هغه ډیره بده وزه کوي د موټر چلوونکو سره. کومه لایحه چې موجوده ده، د لایحې په اساس باندې دوی لږ تر لږه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لږ تر لږه تر څلوېښتو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډېرې. نو دغسې مثالونه موجود دي او دغسې پیښې کېږي.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده، ستاسو اندېښنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څه کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایط زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول، غیر قانوني اخاذي تینې کول. دا موضوع مشورې امنیت ته وړاندې کړل، خوشبختانه شورای امنیت پرې پریکړه کړې ده، او د کورنۍ چارو وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وڅېړل شي، او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبازی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی، دا غستونه ده چې مسافرین ور سره مخامخ دي، یو ځنګړې نرخ نه دی معلوم. که معلوم وي او تاسو دغه سی ولایها وړاندې کړی وي، ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي، داسې یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلی، او کله کله دلته هغه مسافر وړونکو وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایه راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي. موږ نس کولای شي سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلي، او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو. سي په دې کمیټا کې د عدلی وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی اداري استازي، د فواید عامه استازي موجود ده. چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واسطه زی انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو. او لاغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرایه قوه وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شورا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی. د دې لپاره خپل وزارت ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودري چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، وزیر صاحب، د کابل کندهار په لویه لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کېږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري، دغه موټرې دا ستونزه لا هم نه ده حل. څو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کښېني، او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي به پوه کړي چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کړي. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی، یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه په راتلونکي کې به دغه ډول ستونزې نه راپېښي؟
ګورې ستونزه چیرته وه؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري، او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېر په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې موږ کار کړی ده، په هغه باندې موږ شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د دې شرایط په اساس یو شخص کولای شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه چې هغه معیارونه نه درلودي هغه شرکتونه ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري، او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسي په اساس خپل خدمات سمبال نه کی، هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه تدې موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت ده، وزارت د ترانسپورت ده. سې دې موافقتنامه پاس است لغه ورځ شي دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی ام په حدود 15% سطح د حوادث راچل سوید مخکې لمانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و دوه شرکتونه چې حادثه کړې و هغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولې ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري چې نور فعالیت وکړي د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سرنوالي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې دا ده چې هغوی سرغړونه کوي سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلون کې او د ډرایور له تقصیر او اساس سختی هغه فعالیت درول کې د قانون په اساس غسر چلن کې
انده غیب یو له سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزيات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کېږي کار به کېږي په دوی کې بل تر لګه ستاسو په نظر باندې سومره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړي
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتونو ته ضرورت نه لرو موږ حداقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتونو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلق له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر د تابستان لخوا ایسی کار نه کوي د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده ټولو دروازې ترل سوي ده کلکی ترل سوي ده هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي تر دې اندازه پوری چې کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډرایور باندې غواړي چې خدای په لیازو درو چې معذرت لرم تشناب ته ځم تر دې اندازه پورې ډرایور خپل موټر نه دري ولې نه دري د دې لپاره چې د هغه پریکړه ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقعه ترې دې موقعه ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشین درکې یا ډرایور ته مجازات کړي څنګه ته دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کار هلته جديده 8 ساعت دوی دریوری کې د قانون بین المللي جاده پاساس له 3 ساعت نور څو کاق نه لسی ډیر دریوری وکي او د موږ بل دریز زده چې په دې هر مسافر وړین کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدل شي یو فالتو دریور سره موجود دي چې دا چې 3 ساعت پرسه بل دریور بس جلو تکيني دا چې 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوری کې د خو استرایکي دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور وره
څخه مننه
دی تانگی د ځوانانو خبرونه
سلامونه د تاندې څنګه په یو بل خبرونه کې بیا هم د ځوانانو په یوه مهمه مسأله خبرې کوو چې هغه د ځوانانو ځان وژنه ده دوی ولې ځان وژنه کوي
دا سی پیسېلې اکثر وخت په جذباتو کې کیږي
آیا د ځان په وجلو سونځي ختميږي
ډیر زیات مشکلات په مصلحت سره حل سي
او که یو ځوان داسې حالت ترسيږي چې فکر کوي ځان وژنه د سونځي یوازینی حل